درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازاری رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ناروی د کډوالو شورا وایي لکه چې پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې د بی اسناد بهرنیو وګړو د ایستلو پلان اعلان کړی، تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د شورا پرون جمعه پر خپل ویب پاڼه اعلان وکړ چې د بیرته ستنو شویو افغانانو ډیری په زور ایستل شوي دي. د ناروی د کډوالو شورا وایي افغان کډوال هغه هیواد ته په زور ایستل شوي چې لا د مخه له اقتصادي سقوط، پراخ بی وزلی او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اټکل کیږي چې په 2025 کال کې به 6500 نور افغانان هم افغانستان ته ستانه شي. دا کسان له هغو شاوخوا 1 میلیون افغانانو جلا دي چې یوازې په 2023 کال کې له ایران څخه په زور ایستل شوي دي. افغانستان چې له مخکې څخه په آسیا کې د کورنیو بې ځایه شګیو د شمیر له پلوه تر ټولو له ستر کړکېچ سره مخامخ دی، اوس د ګاونډیو هیوادونو له لورې د لکونو نورو کډوالو د ورستنېدو بحران هم ورلغاړي شوی دی. د بریتانیا دفاع وزارت داسې اسناد محکمې ته سپارلي چې پر اساس یې د دغه هیواد یوه پوځي افسر د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغان ځواکونو د بیا میشتېدو 1515 غوښتنلیکونه رد کړي دي. دغه افسر د تېر کال له دوبۍ راهیسې د خپلو پخوانیو افغان همکارانو هر هغه غوښتنلیک په چټکه رد کړی چې ورته سپارل شوی و. ریوټرز خبري اژانس پرون جمعه په یوه راپور کې وویل د بریتانیا دفاع وزارت محکمې ته ویلي چې د دغه افسر کړنې ښایي له هغو څېړنو سره تړاو ولري چې د بریتانیا ځانګړو هوایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه حاضر دمه ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر ګواښ کړی که اپل شرکت خپل آیفون موبایلونه په متحدو ایالاتونو کې تولید نکړي، نو پر ټولو اروپایي وارداتي توکو به 50% مالیه او پر آیفون موبایلونو 25% تعرفه ولګول شي. ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ د جوزا په دوهم په خپل ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې د اروپایي اتحادیې په اړه لیکلي، له هغوی سره د امریکا خبري هیڅ ځای ته نه رسیږي، نو ځکه د اروپایي اتحادیې لپاره د 50% مستقیمې تعرفې وړاندیز کوي چې د روان کال د جون له لومړۍ څخه به عملي شي. پر هغه محصول به هیڅ تعرفه نه وي چې په امریکا کې تولید شي. تمره شي دغه درنه تعرفه به د اروپایي هیوادونو پر لوکسو وسایلو، درملو او نورو تولیداتو ولګول شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د پولند د سوداګرۍ وزیر میخائیل بارانوفسکي د ترامپ دا ګواښ د دواړو لورو ترمنځ د روانو چینو وهلو یوه برخه بللې او ټینګار یې کړی چې د اروپایي اتحادیه او امریکا ترمنځ د خبرو لپاره تر جولای میاشتې پورې وبخښته. د امریکا ولسمشر همدارس اپل شرکت ته خبرداری ورکړی چې که چیرې آیفون موبایلونه په متحدو ایالاتونو کې جوړ نشي، نو پر هغوی به 25% تعرفه وواسه شي. په خوست کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت اوبو د بندونو، کانالونو او چک ډیمونو شپږ پروژې جوړې شوې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران زده کوونکو، شرغلاس د اووم ټولګي و پنځم لوسته. هیلمند یم چې ټوله به جوړه وروغ اوسئ. لکه څنګه چې مو په تیر څپرکی کې په تیل وست کې مو حجروي ویش ویلي، دا مو ویل چې حجروي ویش په دوه ډوله و چې یو یې مستقیم او بل یې هم غیر مستقیم. مستقیم ویش چې و هغه د امیتوسس په نامه سره هم یادېدی چې نسبت و غیر مستقیم ویش ته ژر اجرا کېدی. دوهم یې غیر مستقیم ویش و چې هغه په دوه ډوله ویشل سوی و چې یو یې د میتوسس او بل یې هم د میوسس په نامه سره یادېدی. دغه دواړه ډولونه چې دي، دوی مختلف پړاوونه یا مرحلې سرته رسولې. انشاءالله چې په تیر موضوع کې به هیڅوک مشکل ونه لري. او کوم سوالونه چې د کارخانګۍ په ډول سر درکول سوي وه هغه مو ځواب کړي او زده کړي به مو وي. راځو نن ورځ نوې موضوع زده کوو. زموږ موضوع د تخم لرونکو نباتاتو په اړه ده چې د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې نباتات د حیواناتو او انسانانو په ژوند کې څومره اهمیت لري. دوی نه یوازې دا چې زموږ دپاره غذا اماده کوي، بلکې ډېر نورو شیانو کې هم د استفادې وړ کې ګرځي. د مثال په ډول د کورونو په جوړولو کې موږ ورڅخه استفاده کوو، دغه رقم د سون موادو په ډول ورڅخه استفاده کوو، د کاغذ جوړولو په ډول ورڅخه استفاده کوو، په عطریاتو کې ورڅخه استفاده کوو او داسې ډېر نورو شیانو کې ورڅخه استفاده کوو. نو نباتات زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دي. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو، د دوی ډولونه او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو او ډېر نور موضوعات به ورسره آشنا سو. راځو تخم لرونکي نباتات او ډولونه پېژنو. تخم لرونکي نباتات چې دي موږ او تاسې وایو، لکه څرنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دوی د تخم څخه چی کوي وده کوي او دوی دانې تولیدوي. دا نباتات چې دی خپل په جوړښت کې ریشا، ډنډر او پاڼه لري. او تخم لرونکي نباتات چې دی هغه په دوو برخو باندې ویشل شوي دي، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر. ظاهر البذر نباتات په څه معنا؟ یعنې تخم یې ښکاره دي. دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي، یوازې او یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دي. بل راځو مخفي البذر، چې مخفي خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دي. یعنې د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دي، یعنې چې تخمونه پټ اوسي. دغه نباتات چې دي موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، ولې؟ ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدي. پسې راځو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولونه. ګل لرونکي نباتات یا هم مخفي البذر نباتات یا پټ زړي لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې یو مشیمیي نباتات او دوهم یې دوه مشیمیي نباتات دي. راځو ځان په دې پوه کړو چې یو مشیمیي او دوه مشیمیي څخه مطلب څه شو دی. یو مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ شوي اوسي، لکه غنم، اوربشې او جوار. که چیرې تاسې دې ته متوجه شوي اوسئ، جوار او غنم تاسې ټولو لیدلي دي، ورسره اوربشې، دوی ټوله چې دي یوازې او یوازې له یوې دانې څخه جوړ شوي دي، دانه یې له یوې پلې څخه جوړه شوې ده. ورپسې راځو دوه مشیمیي نباتات. د یو مشیمیي څخه اوس نو موږ دغونه فکر کولی سو چې دوه مشیمیي څه معنا لري. دوه مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ شوي اوسي، یعنې دانه یې دوه پلی اوسي. ښه مثالونه یې موږ کولی سو لکه نخود، لوبیا، ماش او داسې نور. نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري؟ دوه پلیي جوړښت لري. که چیرې تاسې یو دوه ګیلاسونه راواخلئ تر څو په دې پوه سئ چې د یو مشیمیي او دوه مشیمیي تر منځ توپیر څه شو دی، تاسې دوه ګیلاسونه راواخلئ، په هغه کې خاوره واچوئ، په دا دواړو کې په یو کې جوار یا هم د یو مشیمیي نباتاتو یو ډول راواخلئ، په هغه کې شخ کړئ، په بل ګیلاس کې نخود یا لوبیا شخ کړئ. د څلرویشت ساعته بعد پر سر یې اوبه هم واچوئ. د څلرویشت ساعته بعد دغه تخمونه راواخلئ او په کاغذ، وچ کاغذ باندې یې وچ کړئ او ویې ګورئ چې د دې دواړو ترمنځ څومره توپیرونه دي. تاسې به ووینئ چې د ریښې کې د دوی چشي دی ډېر توپیر لیدل کېږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسې هره وده یا د وخت په تېرېدو ټوله مرحلې مشاهده کوي ووینئ، تاسې به ډېر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریښه کې ووینئ. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسې وایو دا برخ شامل دي. لمری پانه، ساقا، ریشا، گل او تخم. نو دا برخ مجا اخلو اوس نو پا تفصیلی دا ول سر زدکو. لمری برخ چه دا ریشا دا. دا ریشه پا برخ کی مجوائیو چی دا تر طولو اساسی برخه دا. مجوائیو چی دا دا نبات محافظوی او استحکامی غری دی. ریشه کومی دنی سر ترسی؟ ریشه دا جذب، ذخیره او دا اوبو او مادنی موادو دا لیش دن دا پغاره لری. دا کترنگا چی مج اوه ریشه چی سر ترسی؟ دا جذب عملیه سر ترسی. کم شان جذب کی؟ اوبه او مادنی مواد دا خاور سخه جذب کی؟ ذخیره هم سر ترسی، یعنی خپل پزان کی زنی مواد ذخیره کوی. مواد ذخیره کوي هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه هغه خپل پزان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه د هغو لیږ دنده هم سرته رسي. مثال اوبه او مدني مواد چې کوم جذبوي هغه را اخلي ساقې څخه د نبات ور ټولو برخو ته لیږدوي. موږ وایو که چیرې موږ یو ریشه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرچ کړو، د وخت په تېرېدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پړسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي. میلې ته ورته جوړښت لري چې دغه د اولی ریشې په نامه سره یادیږي، د لومړي ریشې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تېرېدو سره دغه لومړي ریشه چې کله وده کوي په اصلي ریشې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریشې څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریشو په نامه سره یادوو. او د اصلي ریشو فرعي ریشو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریشو سیستم وایو. د ریشو سیستم چې دی هغه د شکل د لحاظه موږ وایي په دوه ډوله ویشل سوی دی. یو چې شي دی پاشلی ریشې او یو هم مستقیمې ریشې دي. مستقیمې ریشې کومې ریشې دي؟ هغه ریشې دي چې په هغه کې موږ اصلي ریشه او فرعي ریشه نسو توپیرولی. نو او پاته سو په پا مستقیمو ریشو کې هغه اصلي ریشه او فرعي ریشه چې شي کولی سو معلومولی سو، ځکه اصلي ریشه چې ده هغه نسبت و فرعي ریشو ته ډبله ده. مګر کله چې فرعي ریشو ته راسو، د پاشلي ریشو ته راسو، د هغه اصلي او فرعي ریشې ټوله په پاشلي ډول سره پرتې، نو ځکه موږ نسو کولی چې پاشلي ریشې او په پاشلي ریشو کې اصلي او فرعي یې توپیر کړو. مثال لکه د گازرو ده، د مولی ده او داسې نور. ورپسې راځو د ریشې و برخو ده. ریشې مختلفې برخې لري چې راځو هغه په تفصیلي ډول سره هر یو واضح کوو. چیرې موږ او تاسې د ریشې ته متوجه سو، نو ریشه خپل په ځان کې مختلفې برخې لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړۍ برخه د ریشې خولۍ برخه ده. دویمه نمویی یا هم وده کون که برخه ده. دریمه طولی برخه او چلرمه هم ده حجرو بیله ولو برخه ده. رازو ده طوله پیجن. لمره ده ریشه ده خولی برخه. مجوایو ده ریشه خولی چی ده هغا یا جیر او یا هم نسواری رنگ لری. او شکلی هم مخروطی دی. ده برخه چی ده دیره سخته ده، زکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي خاوره کې ځان ته ځای برابري تر څو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بل اساسي دنده موږ وایو دا ده چې د وده کوونکو به حجرو چې کوي ساتنه کوي. ورپسې راځو نمویي یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغه برخه کې د حجرې د انقسام په واسطه نوې حجرې رامنځته کیږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې راځو طولي برخه. طولي برخه چې ده تر نمویي یا وده کوونکي برخې وروسته راځي، هغه حجرات چې په دې کې نوې جوړې سوي وي بیا دغه د نمویي یا وده کوونکي حجرې انقسام کوي او دغه طولي برخه د دې لامل کیږي چې ریشه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص مجدسی هم ویلیسو چی طولی برخه ده ریشه اجده دون که برخه ده. ورپسی اخیرنی برخی ترازو ده حجرو بیلولو برخه. په دې برخه کې چې دی موږ وایو د زایلم او فلویم انتقالي انساج وجود لري. موږ په تیرو فصلو کې د نسجونو په فصلو کې زایلم او فلویم پیژندلي وه چې دوی اوبه او معدني مواد لیږدي او ورسره کومه جوړه سوې قندونه چې وه هغه اخلي د پاڼو څخه او د نباتو مختلفو برخو ته یې لیږدي. نو د ریشې په دغه برخه کې چې دی دغه انتقالي انساج وجود لري تر څو اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي هغه د نبات و ټولو برخو ته ولیږدي. اوس نو زموږ راځو اخرنۍ برخې ته. زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخذ کړي او ټول معلومات مو په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړي او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړي کوم درسونه چې ویل کیږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوټ کړي تر څو په راتلونکي کې تاسو د مشکلاتو سره مخ نه شئ او وکولای سئ چې زموږ و اخرنۍ برخې ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړي. راځو زموږ اخرنۍ برخې ته. په هغه کې موږ او تاسې درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره کتابچا او قلم را اخلي نوټ کوي به او بلې ورځ ته به د دې ځوابونه پیدا کوي او زده کوي به. زموږ لومړنی سوال دی، تخم لرونکي نباتات واضح کړي او په څو ډوله سره دي. د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل شوي دي. دویم سوال، ریشا واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي دي. دریم سوال، ریشا څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریشې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې. تاسې دغه برخې نومان یې واخلي او واضح کړي چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسی ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغه او صحتمنده یاست. شراغ لاست اتم ټولګي و پنځم لاست. هیله لرم چې د دې لوست ټول موضوعات مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او درې سوالو ته مو جواب ویلي او هغه هم په ښه ډول سره زده کړي. نن ورځ راځو لکه څرنګه چې موږ په تېر څپرکي کې د نباتاتو ډلبندي وویله، په نباتاتو په دوو ډلو باندې وویشل چې هغه یوې غیر ویوي نباتاتو او بل یې هم ویوي نباتاتو. تېر ورځ مو د غیر ویایوي نباتاتو ډولونه وپېژندله چې په هغه کې مو لیور ورډس وپېژندل او ورسره مو ښځې وپېژندلې او د ښځو اهمیت مو زموږ په چاپېریال کې وویل. نن ورځ راځو د نباتاتو دوهمه ډله چې ویایوي نباتات دي هغه پېژنو. زموږ درس به د اوه ویشتمې صفې څخه تر اته دېرشمې صفې پورې دوام وکړي. ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وایو چې انسانان که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، انسانان چې دي هغه د خپل په وجود کې انتقالي انساج لري چې د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې د رګونو په نامه سره یادیږي د بدن ور ټولو اعضاو ته وینه چشي کوي انتقالي. دغه رقم ویایوي نباتات هم خپل په جوړښت کې انتقالي انساج لري چې هغه زایلم او فلویم. زایلت چې و هغه اوبه او معدني مواد یې له ریښې څخه اخیستل د نبات و ټولو اعضاو ته، او فلویم چې وه پخه سوې شرایط د نبات د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته لیږدوله. نو ویایوي نباتات چې دي هغه دغه کم جوړښتونو له امله موږ د چې انتقالي نباتاتو په نامه سره هم یادو. چې دوی په دوه ډوله دي، ځینې چې دي بې تخمه ویایوي نباتات او دویمې چې دي تخم لرونکي ویایوي نباتات دي. راځو لومړی بې تخمه ویایوي نباتات پېژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دغه نباتات چې دي دانه نه تولیدي، د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري. او دغه نباتات چې دي زیاتره اوس فعلا په چاپېریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کیږي نه موندل کیږي. دی چې وه په پخوا وختونو کې د ځمکې پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو، لوی لوی ځنګلونه یې جوړ کړي وو، چې د هغه کې دغه لوی لوی درختې چې وه د بیخ تخمه وې نباتات په ډله کې راتلل، چې اوس دغه نباتات ډولونه چې دي تر ډېره حده نه پیدا کیږي او یوازې یې پاتې شونې پاتې دي، چې هغه پاتې شونې کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو. د دوی په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلا وجود لري هغه سرخسونه دي، آسلکی د کلب موسس دي. دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي او فعلحال په ځینو ساحو کې چې کیږي پیدا کیږي. او دغه نباتات چې دي ریشا ډنډر پاڼې لري، یوازې میوه او ګل نه درلودي او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه، همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیاته اندازه باندې پیدا کېدل. ازو د دوی د ډلې څخه سرخسونه چیکو پیژنو چې سرخسونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي. سرخسونه چې دي د دغه بې تخمه ویوې نباتاتو له ډلې څخه دي چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویل په نمناکو ساحو په نمجنو ساحو کې ژوند کوي. دوی چې دي خپله اوږد ډنډر لري چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي، چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی څه کوي منشا اخلي او د دې په واسطه د دې ډنډر څه کیږي اوږد جوړښت ځانته غوره کوي. او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي دوی دغه نباتات چې دي د سرخسونه دوی چې دي قهوه یي رنګه پاڼې لري او تر د دې دغه کم پاڼې چې دي هغه یو ځایي نه غکیږیږیږي. او بل موږ وایو د دوی په ورستنۍ دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي چې په ورستنۍ برخه کې تیغه وجود لري چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې ده د تیغې څخه نوې پاڼې او یا نوې سرخسونه چې کیږي رامنځته کیږي. بل موږ وایو سرخسونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سر آشنا یو، په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري، چې په دې کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري چې دوی کله القا وکړي دوی څه کیږي زایګوټ ځینې رامنځته کیږي، چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کیږي، نوی سرخس رامنځته کیږي. بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویل د تیغې په واسطه دوی څه کیږي په دغه سرخسونو کې د پاڼو په مخ باندې تیغې رامنځته کیږي، چې د دغو تیغو څخه د چې کله مثال تیغې جوړ سي هغه د پرمځکه باندې لویږي او د کله چې پرمځکه ولویده د دغه څخه نوي سرخسونه رامنځته کیږي. او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکثر هم سرته رسي چې هغه په داسې ډول سره دي چې د دوی دغه ریزیوم ډنډر چې موږ وویل هغه چې کیږي ټوټه کیږي او ورڅخه نوی سرخس رامنځته کیږي. ورپسې راځو د زړې لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې دا مو په تیرو لوستونو کې هم پیژندلې وه، تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمه چې کوي د تخمې د لارې وده کوي نمو کوي او دغه نباتات چې دي خپل په ځان کې ریشه ډنډر او پاڼه لري. د دوی دغه کومه پخه شوې تخمه چې د هغه د اوویل په نامه سره یادیږي، چې د دغه اوویل چې دی د وخت په تیرېدو په جنین باندې بدلیږي، کله چې په جنین باندې بدل سي د هغه پر شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی څه کوي وده او نمو کوي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه څه کیږي یو نوی نبات رامنځته کیږي. یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړې لرونکي چې دي د باد په واسطه او ځینې د ژوندي نقلینو په واسطه د چیکې د ځمکې پر مخ باندې لویږي او کله چې د ځمکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کیږي. او دوی چې دي د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوښ دی د تخم لرونکو نباتاتو د دغه پوښ په واسطه دوی د ډېرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې چې کیږي ساتل کیږي. موږ وایو زړې لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي، چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات او بل یې هم انجیوسپرمز یا پټ تخم لرونکي نباتات وو. لومړی راځو ښکاره زړې لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې موږ وویل دا چې دي د جمنوسپرمز په نامه سره هم یادیږي، چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دغو نباتات چې دي تخمې ښکاره دي او د میوې په واسطه نه دي پوښل شوي. د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوښل شوي دي چې دوی ته چې د فلسونو چې دي خپله ځینې کلک او ځینې هم نرم وه. او بل موږ وایو چې ښکاره زړې لرونکي نباتات چې دي ګل او میوه نه تولیدوي او د دوی پاڼې چې دي هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري. موږ وایو د دوی چې دي د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کوي ژوند کوي او موږ وایو دا چې دي ډیری وخت پرې شنه پاتې کیږي ځکه چې د دوی پاڼې چې دي یو ځای نه رژیږي. د مختلفو په یوازې یو موسم کې په مختلفو موسمونو کې په کرار کرار ډول سره پاڼې رژیږي او پر ځای نوې پاڼې رامنځته کیږي. او بل موږ وایو د دوی په مثالونو کې چې دي تر ټولو ښه مثال یې چې دی مخروطیان دي. ازو مخروطیان پیژنو. موږ وایو مخروطیان چې دي دا عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي. مخروطیان چې دي هغه موږ وایو چې د دې دغه چې دي تکثر چې دي په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزې په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري او د هغه په ډول سره کله چې مذکره برخه د مؤنث برخه سره یو ځای شي ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي چې د دې په مثالو کې موږ کاج، جلغوزه، سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د ډولونو څخه دي چې زموږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې چې کیږي پیدا کیږي. د دې څخه د مخروطیانو د ډولو څخه کاج پیژنو. کاج چې دی د دې ډنډر چې دی هغه استوانه جوړښت لري او ستونو ته ورته پاڼې هم په ځان کې لري. کاچ دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوش په واسطه د چسې وی دی پوشل سی وی دی دا پوش تخمې چې دی او اوبه چې دی هغه نس کولای چې په اسانی سره د دې تخمې پرې ورسی جنو ځکه دا چې دی د کریټیکل پوش په واسطه چې سی وی دی پوشل سی وی دی چې دی د وچېدو څخه ساتي. او بل موږ وایو کاچ دی په څه ډول سره ډیرښت کوي. کاچ دی هغه په زوجي تکثر سره دیریږي او په دې کې چې موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري چې مذکری برخې چې دي هغه کوچنی ګردی دي چې د ډنډر په ځوانو برخو کې مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو ډنډرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې ګردی تولیدي چې دغه ګردی چې دي هغه کوچنی ژړنګ دي او دغه رقم مؤنثه برخه چې د تخمې په نامه سره یادیږي چې دغه تخمې ته چې دی د دې په داخل کې اکسل وجود لري چې دغه اکسل د مؤنثه برخې ګمیت تولیدوي چې ورسته کله چې د پسرلي په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې دي د ژوندي ناقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي نو دا چې دي د بال په واسطه په پسرلي موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثي برخې پر ځان نسي کله چې سره ځای سي زایګوت جوړي او د زایګوت څخه یو نوی جنۍ نامسه کیږي چې دغه نوی جنۍ چې کله په تخمه باندې واوري په ځمکې پر مخ باندې لویږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. ورپسې راځو په ځینې نباتات پیژنو لکه څرنګه چې نوم څخه معلومیږي دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي چې انجیوسپرم له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دی. د دوی دغه نباتات چې دي هم ګل هم میوه پاڼه ریشه او ډنډر لري او دغه نباتات چې دي د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د داخل څخه وده کوي. او بل موږ وایو په ځینې نباتات چې دي دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي او تر تخم ښکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت په ځینې نباتات چې دي په ډیر اندازه پیدا کیږي او دوی ډېرې ځانګړتیاوې لري او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی ده ځینې وده کوي او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې اوسي وده نه کوي یعنې خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پر ځینې نباتات چې دي انجیوسپرمز چې دي موږ ویل په دوه ډوله ویشل شوي دي چې یو یې یو مشیمه یا هم یو پلهیي نباتات او بل یې هم دوه مشیمهیي نباتات دي. دوی چې دي خپل مختلفې ځانګړتیاوې لري چې یو مشیمه یي نباتات لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمه یي نباتات چې دي تخمه یې یو پلهیي ده او د دې ریښې چې دي په خپره ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري او پانی چی دی هغه لکه څنګه چې موږ ویلی او پانه چې و مختلف جوړښتونه لري مختلف شکلونه لري او پدې کې چې کوم په یو مشمئی نه بادات کې د پانی رګبندی چې د هغه په موازی ډول سره ده چې اصلي او فرعي ریښې ترمنځ ته فرق څوک نسی کولی. او بل په دغه نباتاتو کې چې دی د دې انتقالي انساج هم په جندر کې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوې پاڼه چې کیږي رامنځته کیږي. دغه نباتات چې دي د دې د په خپل جوړښت کې چې دي د ګل ټوټو شمیر چې دي د تسکیر آله لري، تانیس آله، کاسبرګ او ګل پاڼه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دې د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي، یعنی یا به دری یا به شپږی یا به نه یې یا هم دولس، هغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دغه چې دي د دې څخه د دغو نباتاتو څخه کوم میوې چې لاسته راځي د هغو څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، ورڅخه تغذیه کیږي، چې غنم دي، وریجې دي، جوار، اوربش او داسې ډیر نور ډولونه. څه دوه مشمئی نباتات چې دي د دوی دوه پلی تخمه لري او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیمې ریښې لري، پاڼې مختلف ډولونه لري او د دې ګلان چې دي هغه د دوو او پنځو مذرب دي، یعنی دوه، څلور، شپږ، اته یا هم پنځلس پنځلس به اوسي. او رګونه چې دي په خپره ډول سره پراته دي. زړې لرونکي نباتات چې دي هغه زموږ د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي او دوی چې دي موږ دغه کوم باغوانان چې دي د دې په ساتنه کې ډیر کارونه سرته رسولي دي، چې د دې مثال د حشره وژونکو درمز څخه استفاده کړی ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړې لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاسته راوړنو کې او په ډیرو نورو د کورونو په جوړولو کې په ډیرو مختلفو برخو کې په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درېسوال لرو. لومړی سوال دی یو مشمی او دوه مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال د کار جنسي ډیرښت واضح کړي. درېیم سوال مخروطیان واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بست. شروع غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات پاتې دي هغه زده کوو. په تیر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې ویلې، ورسره مو آر ایچ فکتور ویلې او د وینې ګروپونه مو پیژندل. نن ورځ راځو موږ هم تاسو د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. درس د سپد پنځشتمې صفې څخه تر دوشمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پیژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونه څخه عبارت دي چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دوه رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه. وایي شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکي وینه یا هم پاکه سوې وینه چې هغه چې کیږي کله چې د سوړ څخه پاک شي او زړه راځي د زړه چې کوي د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي. او چې بیل یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه یا هم مثلا موږ ویل لږ اکسیجن لرونکي وینه هغه د زړه څخه سږو ته رسي، یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده چې کله د سر څخه پاکه سوي اوسي هغه چې کله زړه ته راسي زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسېږي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاکه وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي سر ته د کم شریان په واسطه د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکي ویني هغه وراسي چې په هغه کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دي هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي. دوی چې د بدن د ټولو اعضاو څخه د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه، یعنی ډیر کاربون ډای اکسایډ لرونکي او لږ اکسیجن لرونکي وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې د ریوې ورید دی، هغه چې دی پاک وینه د سږو څخه و زړه ته، کوم چې سوی وه به صافه سوی وه، یعنی کاربون ډای اکسایډ څخه جلا سوی او اکسیجن پکښې کې ډیر و، هغه چې کوي و زړه ته راستي. او د وریدونه چې دی هغه خپل په لاره کې دریڅې لري یا هم والوز لري چې د دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوی کیږي چې بیرته وینه چې شي پر شا باندې ولاړ شي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویښته ډوله رګونه پیژنو، شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچنیو سانګو باندې ویشل کیږي، چې مثال هغه کوچنۍ سانګې په نور کوچنۍ سانګو باندې ویشل کیږي، چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی سو، او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کوم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي، چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویښته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چې کیږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي، او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کیږي، یعنې دا د ډیرو غټو مشکلاتو څخه موږ نسو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پیژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی، او دوی چې دی خپل د یو اندازې کې پر دې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادیږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ، د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی، او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کیږي. او د زړه دغه کم پیریکارډیم اندازې کې په دې په واسطه چې پوښه سوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه، د زړه جوفونه چې دی هغه خپله په دوه ډوله دي، چې شی او کینیا هم راسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوي دي، چې بیرته دغه راسته او چپه برخه چې دی خپله په دوه برخو ویشل شوي دي، چې یوې پورتنۍ برخه ده چې پورتنۍ برخه د اټریمز یا هم دهلیزونو په نامه سره یادیږي، چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي، او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادیږي، چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري، او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري، چې دوی د شی بطن، شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادیږي. دا هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل، د زړه جوفونه چې دی هغه څلور دانې دي، چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دی یو بل ته لار نه لري، یوازې شی دهلیز چې دی شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته، هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چی کیږي انتقالیږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د پزړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دی هغه د ټرایکوسپید ده، چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ، او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره، یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوي شریان، او د مثال د ریوي شریان او راسته بطن، د راسته دهلیز بطن ترمنځ ده، چې هغه د ریوي دغه په نامه دریڅې په نامه سره یادیږي، او د کین بطن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د دغه ابهر شریان دریڅې په نامه سره یادیږي، چې د دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه، زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي. د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي، هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټول غړو ته وینه انتقالي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري، او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره سي، مروی کله چې وینه مثال د وریدونو لاله د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي کله چې کین طرف کین دهلیز ته راله دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه وچی ته راځي د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بدن ته راځي چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بدن او دا کم سږی چې دي هغه و چپ بطن ته دهلیز ته لاره لري کله چې د دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي دریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخلیږي په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي فشار راولي تر څو وینه چې شته ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي چې په دغه وخت کې یو اواز راځي یو دغه کم دریڅې چې بندیږي یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لب په نامه سره یادیږي او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بها شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي وي شریان ته داخلیږي په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندي سي دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي کله چې د دوی دریڅې بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډب اواز راځي عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې بیا ځل زړه مثال چوپ زړه ضربان راځي کچیر دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کیږي ډیریږي همدارنګ په نورو کسانو کې هم دغه کیږي او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه بیا مثال په ناروغیانو کې موږ یادو ورپسې د وینه دوران چې دی وینه دوران خپل په دوه ډول دی چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بطنونو څخه د کین بطن څخه چې موږ اوه چې پاکه سوي وینه چې کیږي د بهش وینه په واسطه ټول بدن ته چی کوي زی هغه چې دی د چی په نامه سره دیږي د لوی دوران په نامه سره دیږي یعنی د بدن ټول اعضاء ته د وینې انتقال او د ټول اعضاء څخه و زړه ته د وینې انتقال د چی په نامه سره لوی دوران په نامه سره دیږي او دغه دوران چې د شی بتن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بتن پورې کیږي هغه به د چی په نامه سره دی د کوچني دوران په نامه سره دیږي ورپسې لمف ته راځو لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي چې دغه فشار لامل د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې هغه تویږي چې بیا موږ وایو د وینې د وخت په تیرېدو حالت پاتې کیږي او د وینې سپین کولو یا چې کله د غو سره ځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په داسې کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویا چې کم قرار لري هغه دوی ته اجازه نه ورکوي چې د میکروبونه داخل سي او هغه له منځه وړي راځو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي د وینې دوران ستونزو څخه ډېری کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل یې هم سوي دي چې په هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزې سره مخامخ نسو باید همیشه د سکرېټس کولو څخه دغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو یعنی ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو تر څو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نو دا غسخه یو چې د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي دا چې د په زینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي هغه وخت د وینه مثال ونس کولای چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه وزړه ته ورسیږي په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي دغه د شریانونو بندش سخت رامنځته کیږي موږ وایو کله چې موږ زیات شهم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په هغه ځای کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي ډېر سي هغه رګونه چې کې بندش لامل کیږي د وینې د رګونو د قطر د کموال لامل کیږي چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي رقمیږي او وینه نسکولي د دغه لار څخه انتقال وکړي چې د دې لامل د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. چې اوس د دې لپاره ځینې سخت تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راز د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسیږي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لیږدوي، دغه چې دی د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیږي، دغه د وینې فشار په نامه سره یادیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغۍ، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغیو لامل کیږي. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسې وویل چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسوي، څو دریڅې، څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیس چې کله راله هغه چې کیږي و سږو ته انتقالیږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او ښې بطن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسوي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لیږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه ده شریانونه، وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسوي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځه لسم لوست ده. نن ورځ موږ او تاسې راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایو. ایکوسیستم ته لوست کې موږ او تاسې په دې باندې پوسولو چې مختلف ایکوسیستمونه وجود لري، چې د وچ ایکوسیستم، د اوبو سم ایکوسیستم، چې دغه ایکوسیستمونه کې مثال مختلف انسانان د ژوندۍ موجودات هم دارکم غیر ژوندۍ موجودات خپل ترمنځ اړیکې لري مختلفې، او په دې کې دواړه ژوند کې یو د بل لپاره د ژوند شرایط برابري. که چیرې موږ دغه کم غیر ژوندۍ موجودات په نظر کې ونیسو، دوی چې دي د ژوندۍ موجودات لپاره د ژوند کم ځایونه چې دي ساحه چې ده ورته برابري. نن ورځ راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایي. ایکوسیستم چې دی هغه د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنځ اړیکې څېړي. موږ اوس تاسې درس دی د دریم صفحې څخه تر یو ساعتیم صفحې پورې به دوام وکړي. راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو په حرکت کې موږ لومړی راځو د انرژي جریان وایي. د انرژي په جریان کې موږ تاسې پوهیږو چې موږ د غذا لپاره ټول ژوندي موجودات چې دي غذا ته ضرورت لري، تر څو د دغه غذا په واسطه دوی تغذیه وکړي او خپل ځان دپاره خوراکي توکي آماده کړي او د هغه په واسطه خپل ژوند مخته یوسي. چې په دې کې موږ وایو نباتات چې دي هغوی اوتوتروف دي، یعنې خپل خواړه دوی چې کوي خپل ځان ته خپل آماده کوي، چې دوی چې دي کلوروفیل په موجودیت، خپل د کلوروفیل د رڼا په موجودیت کې لکه پروټینونه، قندونه دوی هم په مصرف رسي، او عین حال کې چې کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي. دا کوم نباتات چې دي هغه موږ په پروډوسرز کې شاملو، چې یعنې دوی چې دي تولیدونکي په ډله کې راځي، او نباتاتو بغیر ځینې نور هم دي لکه یو ګیلینا چې د چې یعنې په ځان کې کلوروفیل ولري، هغه چې دی هغه په چې کې راځي په اوتوتروف کې راځي، یعنې خپل خواړه خپل ځان ته چې کولی شي خپل آماده کولی شي. اوس نو اوتوتروف چې دی مثال په ځینې چې دی د اوتوتروف څخه په استفاده خپل ځان ته غذا آماده کوي، د دې څخه تغذیه کوي، چې هغه به د ایتروتروف په نامه سره یادیږي، د مصرف کوونکي دی. دغه ایتروتروف چې دی خپل خواړه چې کوي خپل نسی آماده کولی، دوی د تولیدونکو څخه په استفاده خپل ځان ته غذایي مواد آماده کوي. اوس نو په دې کې څو ډلې راځي. یو هغه مصرفونکي دي چې یوازې د نباتاتو څخه تغذیه کوي، چې د هغه د هربیور په نامه سره یادیږي، او دی چې دی واشه خورون کې دی چې پاغه دلته کې غویان دی مژکان دی ملخان دی مرغی دی دا ټول چې دی په هغه دلته کې راځي شامل دی او پاتاسو زینی چې دی هغه د دوه حیوانات د لومړي مصرفونکو څخه استفاده کوي د خپل تغذیه لپاره چې هغه د کارنیور په نامه سره یادیږي لکه مرغی دی پرانګ دی عقاب دی لیوه دی سپی دی دا ټول چې دی په هغه دلته کې شامل دی او زینی چې دی هم د نباتات څخه استفاده کوي او هم د مصرفونکو یعنی هم غوښه خوړونکي دي او هم نبات خوړونکي دي دې ته موږ شوي هر شی خوړونکي ژوندي موجودات چې دا د اومنیور په نامه سره یادیږي او دې چې دی د کوم خواړه چې دی د دې څخه اخلي او خپل تغذیه پکې اوس په دې کې ځینې فنجان او بکتریاوې چې دي نو موږ هغه په کومه ډله کې شامل کو فنجان بکتریاوې چې دی دوی د کوم مصرفونکي چې دي هغوی چې کله مځکې کې شخ کړل سي مړه جسدونه را اخلي هغوی تجزیه کوي او خپل کوم خوراکي توکي چې دي هغه جذبوي د خاورې د لارې چې دوی به د چې په نامه سره یادیږي د تجزیه کوونکي یا هم دی کمپوزرز په نامه سره یادیږي چې په هغه جمله کې موږ ځینې بکتریاوې ځینې بکتری پروتستا او ځینې فنجان هم پکې کې شامل دي چې دوی دا کوم پیچلي عضوي مواد چې دي هغه د اخلي په ساده کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کوي دا چو د انرژي جریان سو ورپسې راځو د انرژي د جریان وروسته بل موضوع چې د غذایي زنځیر دی غذایي زنځیر کې چې دی لکه څنګه چې مونتیل وسونکي وویل په تیر سیمفونه کې مو هم د دې یادونه کړې وه دغه کم ژوندي موجودات چې خپل په منځ کې یو غذایي زنځیر جوړوي که چېرې غنم په نظر کې ونیسو غنم چې خپل په ځان کې کاربون نایتروجن هایدروجن یعنې دغه کم نباتات چې دي نو موري نباتات چې کی د زیات ترکیب د عملیه په واسطه خپل پزان کې زیرمه کوي چې ورسته د دې څخه لومړی مصرفون کې راولاړیږي استفاده کوي مثال خبرې هوسی راولاړیږي د دې خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره غذا ماده کوي وروسته دغه اوسی چې ده د بل مثال د زمری په واسطه چې غوښه خوړونکې دي دغه په واسطه چې کیږي خوړل کیږي کچیر دغه زمری مړ سي د دې مړش جسد چې دی هغه د تجزیه کوونکو په واسطه چې کیشته چې کیږي او زموږه په خاورې کې جذبیږي چې دغه چې څو یو زنځیر جوړ کړي نه بعد د مر پښتون کې د زیات ترکیب عملیه په واسطه خپل په ځان کې کاربون نایتروجن هایدروجن ذخیره کړل وروسته هوسی راولار سو د نموي نه بعد څخه چې لومړی مصرفون کې د خپل تغذیه خپل ځان ته غذایی مواد آماده کړل بیا په د هغه وروسته مثال زمری راولار سو چې هغه غوښه خوړون کې دي درې مصرفون کې کېږي او دویم مصرفون کې کېږي چې دوی د غوښه خورن کی راولاریږي خوسیخ مثال شکاری او دا غزه سخه خپل غذا د پاره خپل تغذیه د پاره ورسخه استفاده کوي چې دا تشیسو یو غذایی زنځیر یې جوړ کړي چې دا هر ژوندی موجود چې دی غذایی سطح یا ټروپیک لیول چې دی د انرژي او موادو د لېږدونې چې کیږي لامل کیږي ورپسې د غذایی زنځیر وروسته غذایی شبکې ته راځو غذایی شبکه چې د لکه څنګه چې د نامه څخه یو څه اندازه معلومیږي په دې کې چې د څو زنځیرونه شامل دي یعنی کېدای شي چې د یو مثال لومړی مصرفونکي څخه څو دویم مصرفونکي خپل د تغذیه لپاره استفاده وکړي مثال خبرې د هوسی څخه پرانګ زمری دا رقم ځینې نور حیوانات کې درې خپل د غذا د پاره ورڅخه چې وکي استفاده وکي خپل تغذیه ورڅخه وکي یا مثال د سویا خرګوش کې چې په نظر کې هغه مثال اقابم کولای شي هغه څخه خپل تغذیه وکي ګډړم کولای شي چې دغه کې دلته د دوغه په منځ کې یو غذایی شبکه جوړیږي دا غذایی شبکه چې د څو زنځیرونو لامل شي کېږي رامنځته کېږي مثال خبرې د وښو څخه هم سوی هم خرګوش او هم ملخ خپل تغذیه کوي د ملخ څخه مثال چونګښه او چوغکه تغذیه کوي او په عین حال کې موږ چې د وښو څخه تغذیه کول هغه د مثال د بم چې موږ توایو یو ډول البوتون کې دي چې هغه هم د چونګښه څخه خپل تغذیه کوي او هم د موږک څخه کوي یعنی دوی د تچوکې یو شبکه جوړ کړل لومړی یو یو زنځیر موږ په نظر کې ونیوي وروسته چې کلم په نظر کې ونیول دوی خپل په منځ کې ټول یو شبکه جوړ دغه رقم کچیر خرگوش په نظر کې خرگوش هم د بم په واسطه خوړل کېږي او هم د ګیدړې په واسطه شي کېږي خوړل کېږي. دغه رقم مثال دغه موږک چې دی هغه هم د بم په واسطه هم د ګیدړې په واسطه خرگوش چې دی هغه د باز په واسطه او د ګیدړې په واسطه خوړل کېږي. چوغک چونګشه چې بی ده هغه بی د چی په واسطه خوړل کېږي؟ د مار په واسطه خوړل کېږي. دلته چې سو څو دانې زنځیرونه خپل په منځ کې سره یو ځای کېږي، مثال په دې کې تولیدونکي یعنی مثال پروڈیوسرز چې دی او همدارنګ لومړی مصرفونکي او دویم مصرفونکي ټول چې دي پکښې کې شامل دي. واښه خوړونکي او هر څه خوړونکي چې بدي هغه په جلا زنځیر کې کچیر موږ په نظر کې ورسنیو سو هغوی هم پکښې کې چې راځي. مثال کچیرې پسه یې هغه د واښو څخه استفاده کوي، واښه خوري او بیا د دغو پسه څخه مثال هم پسه چې دی زمري په واسطه ښکار کېږي خوړل کېږي او هم دا یو اهلي حیوان دی، انسانان خپل د تغذیې دپاره ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د غذایي زنځیر وروسته د انرژي حرام ته. په دې کې لکه څنګه چې دغه کوم موضوعات موږ وویل، موږ دغه کوم نبات چې دی چې کومه غذا خپل د ځان دپاره آمده کوي د زیایي ترکیب په عملیې په واسطه، دوی یو څه اندازه چې ده هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او یو څه اندازه چې دی په مصرف رسي خپل د فعالیتونو د سرته رسولو دپاره. یعنی کله چې یو خرګوش راولاړ چې د دغه واښو څخه استفاده مثال خپل تغذیه وکړي، دغه واښه د دوی مکمله انرژي دوی نه شي اخیستلی، نو دوی مجبوره دي چې یو خرګوش راولاړ چې د ډېر واښه څه کې وخوري ترڅو خپل غذایي مواد دا ماده کې ځان لپاره او د هغه په واسطه مثال دی چې یو کې خپل فعالیتونه سرته ورسي. یعنی څونه چې مثال د غیر خرګوشان دي باید واښه د هغه دوه چنده ووسی، ځکه چې دوی په کافي هغه مکمله انرژي چې په نباتات خپل ځان ته کوم خواړه چې کوم تغذیه چې خپل ځان ته آماده کړی هغه ټوله مکمله و خرګوشان ته نه لېږدي. دغه رقم کله چې خرګوشان د نباتاتو څخه کوم تغذیه چې د مثال قندونه چې وه یا کوم منرالونه او غذایي مواد چې خپل ځان ته واخیستله، دوی هغه یو څه اندازه چې ده په ډېر اندازه په مصرف رسي او یو څه اندازه خپل په ځان کې ذخیره ساتي. کله چې دغه خرګوش د مار په واسطه وخوړل سي، د یو خرګوش په خوړلو سره هغه خپل ځان ته غذا نه سي آماده کولی، دی نه په تغذیه کېږي، ځکه چې هغه خرګوش یو په ټوله کوم غذایي مواد چې درلودل هغه یې تر مار پورې ونه رسول، یو څه اندازه چې وه د مصرف کړي وه. نو دا مار ضرورت لري چې تر څو څو خرګوشان ښکار کړي یا لومړي مصرفونکي ښکار کړي تر څو خپل تغذیه په وکي او خپل ځان ته غذایي مواد په منده کړي. یعنی په دې کې بیا لومړی چې دی مثال موږ وایو خرګوشان دپاره باید واښه ډېر وروسته د مارانو دپاره چې مثال تغذیه د خرګوشان څخه کوي باید خرګوشان چې اوسي تر مارانو دوه چنده اوسي، د هغو څو چنده اوسي تر څو د مار خپل د ځان دپاره غذایي مواد وکولی شي چې پرې آماده کړي. بیا پسې راځو ماران چې دی هغه د درېیم مصرفونکي په واسطه یعنی د باز په واسطه چې شي کېږي خوړل کېږي، چې په دې ځای کې موږ وایو دا کوم ماران چې د باز په واسطه خوړل کېږي اوس نو بیا مار چې دی یو څه په مصرف رسولي ټوله چې شي دی تر بازه پورې نه شي رسولی، چې په دې سره دا باز چې دی هغه ضرورت لري چې څه شي وکړي، باید څو دانې ماران وخوري تر څو خپل ځان ته غذایي مواد آماده کړي او خپل هغه انرژي چې ده هغه په مکمل کړي. چې دا موږ د یو حرام په ډول سره که چېرې وشي یو نباتات چې دی هغه به تر خرګوش ډېر اوسي په آخرني برخه کې او دغه رقم سپورت د زیده حرم چې په آخري سکه کې به درېیم مصرفونکي چې مثال موږ وایو هغوی چې دي دغه کوم د دغو لومړي مصرفونکو دویم مصرفونکو او لومړي مصرفونکي خپل ځان دپاره څه وکړل غذایي مواد آماده کړله او د دوی په واسطه خپل ځان چې تغذیه کوي. او زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع انشاءالله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړی اوسي او ورڅخه استفاده وکړي او د ځان سره یې ساتي. دا د عمومي معلوماتو په ډول سره زموږ دپاره ډېر مهم دي چې د دې په اړه خپل معلومات ولرو. او ګرانو زده کوونکو ستاسو څخه یوه هیله لرم چې کوم سیمفونه چې تاسو وایاست یا کوم موضوع چې تاسو وایاست هر یو په ښه ډول سره د ځان سره زده کړئ تر څو په راتلونکي کې په نورو موضوعاتو کې پوښتنه ونه لري. مثال د خبرې په اووم صنف کې مور او تاسی تولیدون کی مصرفون کی مثال تولیدون کی مصرفون کی او تجزیه کون کی چمور وی بیولوژیکی عوامل کی شامل و د ادرس رډری مشتش کړي و زده کړي و دا غوړست په یم جو چې مصرفون کی په خپل ځان کی په درې ډول ویشل شوی چې لومړی مصرفون کی چې هغه د نباتات څخه مثال تغذیه کول دویم مصرفون کی چې هغه د لومړی مصرفون کی څخه تغذیه کول خپل ځان لپاره غذایی مواد آماده کول او دریم مصرفون کی چې هغه هم د غوښه خوړونکي او هم چې و نبات د شنه شانې خوړل یعنی نباتات څخه استفاده کول چې په هغه کې انسانان راځي مثال چرګي راځي دوی چې ټوله چې دي په څه کې راځي په هر څه خوړونکي راځي اوس که چیرې تاسې هغه موضوعات ښه زده کړي اوسې کوم موضوعات چې موږ په دغه درسونو کې وایي تاسې کولای شئ په مثال سي یعنې په یو دوو دقیقو کې هغه موضوع اخس کړي ژر مو سر پخلاص سي او شاید کېدای سي دا معلومات تر ما هم تاسې ډېر د ځان سره په ذهن کې جوړ کړي ځکه چې تاسې هغه تېر لوستونه په سم ډول سره زده کړي وه نو په دې لوستونو کې هم تاسې د هېڅ مشکل سره نما مخامخ کیږي راځو په اخیرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په کم دا درې پوښتنې به تاسو په ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسره یو لومړی پوښتنه ده د پروډوسرز اومنیور او هربریور او ډیکمپوزرز څخه مطلب څه شی دی دویم سوال غذایی شبکه پر څه شی رانغاړي او اخیرنۍ پوښتنه د انرژي هرم واضح کړئ سیستم له توجه څخه نړۍ مننه